یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلام جوړ په خیر. په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. د خبری خبرونه ته مو ز فریده سیال هرکلی کوم. د افغانستان او نړۍ نه درته راپورونه او تحلیلونه لرو، خو پیل به په خبرونو وکړو. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکړی چې په پاکستان کې د سیلابونو بهیر په ګاونډي افغانستان کې خلکو ته د خوړو د رسولو پر هڅو ناوړه اغیزه کړې ده. د خوړو د نړیوال پروګرام د پاکستان د څانګې مشر کریس کای پرون په جنیو کې د ویډیو کانفرنس لري خبریالانو ته وویل، اوس مهال دوی نه یوازې په پاکستان او په مجموع کې د غذایي موادو د کمښت له کبله، بلکې په افغانستان کې د مرستو د رسولو پر بهیر د دې چارې د ناوړه اغیزو خاطر هم اندیښنه لري. هغه لیکي زیاته کړه چې پاکستان افغانستان ته د مرستو د رسولو مهمه لار ده او ډیره برخه خوړه د کراچۍ بندر ته ځي او بیا هلته استول کیږي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې اوس مهال نږدې 30 میلیونه افغانان د غذایي موادو د امنیت له نشټوالي سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر وایي د ټاپي پروژې د رغونې چارې به ډېر ژر له هرات ولایت څخه پیل شي. د ریاست الوزرا د مرستیال له دفتره د خبر شوي بیان له مخې ښاغلی برادر پرون د وږي 12 په هرات ولایت کې له سوداګرو او پانګوالو سره په کتنه کې ویلي دي چې د هرات اوسیدونکي به د ټاپي پروژې له نمړنیو امتیازاتو څخه ګټه واخلي. ټاپي پروژه د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي. د طالبانو حکومت په غبرګولي میاشت کې هم ویلي وو چې د دې پروژې د رغونې چارې به ډېر ژر پیل شي. د ټاپي پروژې د رغونې پر وړاندې په تیرو 2 لسیزو کې امنیتي خنډونه پراته وو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آسیا جام د شلوریزو لوبو په دوام کې نن ماښام د سریلانکا له لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته ننوځي. دا لوبه د کابل په وخت د ماښام په 6:30 بجو د شارجې د کرکټ په لوبغاړي کې په پام کې ده. افغان لوبډله په تیرو 2 لوبو کې د بنګلادیش او سریلانکا د لوبډلو له ماتولو وروسته په 4 غوره ټیمونو کې راغله. د افغانستان بله لوبه به د چهارشنبې په ورځ د وږي په 14 د پاکستان او په سبا به یې د وګي په ولسمه د هند لز واکمنې لوبډلې سره وي. د پاکستان لوبډلې بیګا د هانګ کانګ سیال لوبډلې ته د 255 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د آسیایي جام لوبې د سپتمبر تر 12 پورې په متحده عربي اماراتو کې دوام کوي. د امریکا پوز وای چمتو دی چې په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د نړیوالو د مرستې له پروګرام سره همکاري وکړي. د امریکا د دفاع وزارت پرون د سپتمبر په 2 وویل د پوز د مرکزي قومندې قرارګاه به اسلام آباد ته د ارزونې لپاره یوه ډله واستوي څو معلومه کړي چې پینټاګون د مرستې له کومو لارو پاکستان ته رسولی شي. په پاکستان کې د ویجاړوونکو سیلابونو له کبله د حکومت د رسمي ارقامو له مخې له 1,200 تنو زیات کسان مړ شوي دي او د هیواد خلګو او دولت د میلیارډونو ډالرو زیان اوښتی دی. اولس مشر جو بایدن د امریکا له کانګرس څخه غوښتي دي چې له اوکراین سره د 1.2 میلیارډ ډالرو په ارزښت بیړنۍ مرسته تصویب کړي. په دې مرسته کې هغه 40 میلیارډ ډالر نه شامل چې متحده ایالاتونو یې له اوکراین سره مخکې تر دې ژمنه کړې وه. سپینه مړۍ وایي چې په 50 هغه مرستې چې په پوځي برخه کې او د مالی ملاتړ په برخه کې له اوکراین سره شوې دي د هیواد ته ورکړل شوې دي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. افغان نجونې له طالب چارواکو د زده کړو حق غواړي.
زده کړې زموږ یوازینی اسلامي حق دی ترڅو باید موږ یې ترلاسه کړو.
خو بیا هغه نجونې چې له شپږم نښکته ښوونځي ته ځي د امکاناتو له نشتونه سره ټکوي.
او دغه اسلام پالې ډلې چې دي دوی د دغه زبرځواکونو ګوډاګیان دي او د دوی د غوښت
په بخښنې سره په هرات کې د طالب ملاتړي ملا مجیب رحمان وژل کېدل او د رستیو نامنې په اړه د کارپوهانو نظر
تنه مې دا چې موږ په سمو سیمپو کې داس و سیمپو نن ورشي دا سیمپو نن موږ خور کې نو سره نه دی.
او غزنی کې باغداران وایي چې سکل د انګورو حاصلات خراب شوی دي.
نیمز باغ وو تیر کال تقریبا 400,000 افغانۍ کشمش هم خرڅ کړي وو تیر نه، او سږ کال خو مو هیڅ فکر نه کېږي چې 100,000 پرکې.
نور مطالب هم درته لرو، ملتیا مو وکړئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا ستړي مشي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش وايي په افغانستان کې د نجونو د ښوونځي او تړل ټول هیواد ته زیان رسوي. خغلی ګوترش د شنبه په سهار په خپل ټوئیټر پاڼه ولیکل د افغان نجونو په مخ د ښوونځي او د دروازو تړل د دوی د حقونو یو نه توجیه کیدونکی نقص دی. طالبان وخت تل رسیدو وروسته لشبګم ټولګي پوره ته د نجونو ښوونځي او تړل، او سره لدی چې هر ورځ تری په کور دننه او افغانستان د باندې وختل کیږي چې ښوونځي تا پرانیزی لای هم پدیړه څه هيله بخون کوي عمل نه دی کړی. چو زیات پدې راپور کې وره
زموږ د ټولې انچونو هيله او ارمانونه د مې عزت لې زموږ ټولې انچونو ډیر زیات نه
هي. روبینا د کندهار اوسیدونکو او د یو لسم ټولګز د کوونکو ده خوانځه خپل هیلو ته رسیدو یوازینې لار بولی. هغه لار چې یو کال زیات وخت شو طالبانو په دینوم تړلې چګنی د پرانیستو لپاره یې طرح جوړوي.
زده کړې سمجې مزنی اسلامي حق نه ته سو باید موږ تر لاسه کړو. د طالبانو ورونو څخه مو یوازینې هیله همدا ده تر څو یو ځلې بیا زموږ په مخفنی د مکتب دروازه پرانیسي او زموږ مکاتب او موضوع په سیاست باندې کړنه کړي او موږ په کولای سو پرتلونکو کې روښانه آینده ولرو.
همین بیا په لوګر کې دی ولسم ټولګي زده کوونکو نو موري وای لا هم هر شی په پټه مده چې کله به د خونځو د بیا پرانستل کېدو خه خبره وري.
ټول مایوس یو، هله کوم چې زر تر زر دین جنو خونځي خلاص کړي. خلک ټول هم دې فیصله ته انتظار کړي او مونږ ورته هر ساعت حسابو زده کړي زمونږ اسلامي حق ته باید مختا حق راکړل شي.
دا په ټول افغانستان کې د میلیونونو هغه جنونو د زړه خبرې دي چې اوس مهال طالبانو خونځو ته لټلو راګرځولي. هغه څه چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش هم اندېښمن کړی دی. خغلی ګوترش وای دا کار ټول افغانستان ته زیان رسوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي نن سهار په خپل رسمي ټوئیټر پاڼه ولیکل په افغانستان کې لا هم دنجونو درسي ټولګي تړلې دي، او دا د په خبره دنجونو د حقونو یو نه توجیه کیدونکي نقص دی چې زیانې ټول هیواد ته رسیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي زیاته کړي نجونې په ښوونځیو پورې اړه لري. د هغې له دوی جملې اخیستل کیږي چې د افغان نجونو ښوونځیو ته د تګ مخه باید ونه نیول شي. له دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو سرمنشي په زلونو لشپږم ټولګي پورته د افغان نجونو د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کړې، خو طالبانو دا هر څه یوازې د خپل مشر په پریکړې پورې محدود کړي دي. موږ یې نن هم د پوهنې وزارت له ویان وپوښتل چې درکله به افغان نجونې ښوونځیو ته نه ځي. هغه دا پوښتنه ځواب نه کړه. یو کال او 19 ورځې وشوې چې د نږدې 2,000,000 افغان نجونو برخلیک د طالبانو د مشر په پریکړې پورې تړلې. که څه هم طالبانو په زلونو ویلي چې د نجونو له زده کړو سره ستونزه نه لري، خو په دې اړه د پریکړې ځنډ دوی په لیکو کې اختلاف برملا کوي. وروستیو کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد خصوصي رسنیو سره مرکه کې ویلي د نجونو د ښوونځیو پرانستل د یو شخص پریکړه نه ده، خو دا چې طالبان د نجونو له ښوونځیو څه غواړي د پردې تر شا بحث دی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
د هرات ښار د گازرګه سیمې په جماعت کې پرونی 14 چې مولوي مجیب الرحمن انصاری شاوخوا د شلو قربانیانو په ډله کې وو په هیواد د ننه او بهر پراخ خبرګونونه راپرولې دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي ټام سټوست پر ټوئیټر په یو بیان کې د پیښې د قربانیانو له کورنۍ او خپلوانو سره خواخوږي څرګنده کړې او له طالب چارواکو یې څخه غوښتنه کړې ده چې د دې ډول حملو عاملان دې عدالت ته وسپاري. د طالبانو حکومت د دې برید د غندنې تر څنګ ویلې دي چې د مولوي انصار د خوندیتوب په برخه کې هیڅ راز غفلت نه دی کړی. که څه هم تر اوسه لا معلومه نه ده چې دا حمله به چا کړې وي، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو پیغام کې چې بیګای پر خپل ټوئیټر خپور کړی ویلي په تیرو څو ورځو کې دوی د هیواد په لویدیځ کې د داعش ډلې د وسلوالو پر ضد یو لړ عملیات خبره کړل چې په پایله کې د دې ډلې یو شمېر غړي هم وژل شول. د غغلی مجاهد په وینا د مولوی انصاری د خوندیتوب لپاره ځانګړي تدابیر نیول شوی وو او هغه ته زغروال موټر هم ورکړل شوی وو. د هرات لپاره د طالبانو والی مولوی نور احمد اسلام جار په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې د دې پیښې له عاملانو سره به حساب کتاب وشي. د هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د پخوانی نظام د سولې دالی شورا رئیس عبدالله عبدالله، د ایران د بهرنیو چارو وزارت او د افی په نړیوال سازمان کې د افغانستان د برخي کمپاینیز سمیره حمیدی هم په یو ټویټ پیغام کې د طالبانو پر حکومت انتقاد کړی وو چې ولې د مولوی انصاری پر وژنه خفقان خودلی او په پیښه کې د وژل شوو ملکی وګړو په اړه جدي خبرګون نه دی خودلی. که څه هم طالبانو په د افغانستان جګړه ویلي دي چې د افغانستان جګړه پای ته رسیدلې، خو د پوځي چارو ځینې کارپوهان باور لري چې د طالبانو پر وړاندې امنیتي ننګونې شته، ځکه چې اوس مهال له شلو زیاتې تروریستي ډلې په افغانستان کې فعال دي. له انصاري مخکې د طالبانو یو بل پلوي دینی عالم شیخ رحیم الله حقانی او له هغه مخکې او وروسته څو نور دینی عالمان هم په نښه شوي دي. د افغانستان د کړکیچ پړه په بل خوا کې ویل کېږي چې دا هیواد د نړۍ او سیمې د قدرتونو د نیابتي جګړې ډګر دی. آیا د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته اوس افغانستان د نړیوالو اسلام پالو ډلو د جګړې په ډګر بدل شوی دی؟ همدا پښتنه احمد تکل په جرمني کې د پوهنتون له استاد او د سیاسي چارو له شنونکي محمد اسحاق قطمر سره د مرکې په سر کې کړی ده.
زما باور داسې دی چې افغانستان د ستراتیژیک او جیوپولیټیک موقعیت له کبله همدا اوس هم د زبر ځواکونو د رقابتونو یو ډګر دی، او دغه اسلام پالې ډلې چې دي دوی د دغه زبر ځواکونو په اصطلاح ګوډاګیان دي، او د دوی د غوښتنو او د دوی د مرامونو د پرمخ بیولو دپاره دوی وسیله دي. نو زما باور داسې دی چې دغه ټول لانجه او مشکلات چې په هیواد کې را روان دي، دا د هغه رقابتونو نتیجه دی کوم چې د افغانستان نه ابان دیدي، او دغه اسلام پالې ډلې دغه زبر ځواکونو نمایندگان دي، او دغه رقابت دوی په هیواد کې پر مخ بیایي.
څو ورځې مخکې په کابل کې د طالبانو یو لوی پلوي دینی عالم شیخ رحیم الله حقانی او څو نور کسان هم په کابل او په ځینو نورو ځایونو کې ووژل شول، چې د دې حالت هم ظاهرا د بیلابیلو اسلامي ډلو ترمنځ چې هغه ټول تقریبا په افغانستان کې د امریکا له حضور سره مخالف وي، فرقوي اختلافونه بلل شوي دي. د دې ډلو ترمنځ د اختلاف او تر دې حده د اختلاف اصلي بنیاد څه دی؟
دا خپل منځي رقابتونه دي د دغه بنسټپالو ترمنځ، او ډیری دا مذهبي اختلاف نظر دی، او د دغه اختلاف نظر په نتیجه کې یو بل سره وژني او یو بل قتلوي او یو بل تروروي. په دغه تیر یو کال کې تقریبا د اسرائیل نظره درې سوه دینی عالمان وژل شوي دي په همدغه ترورونو کې چې د یو ډلې نه بلې ډلې ته. دوی عقیدتي هم اختلافات لري، ډیری د عقیدتي اختلافاتو له وجې نه دغه بریدونه په یو بل باندې ترسره کوي، چې په دې کې وګړي عام کسان هم وژل کیږي، ځکه اکثر د دې بریدونه انتحاري بریدونه وي چې په هغه کې ملکي تلفات خلکو ته ډېر اوړي.
په جرمنی کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکي محمد اسحاق قطمر چې د افغانستان د روسي کړکیچ په اړه زموږ همکار سره خبرې کړې وي. اوس به ورشو میدان وردګ ته. د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ د سلطان خېلو کلی د نجونو یوازینی ښوونځي زده کوونکي تر سره لمر لاندې درس وایي، او د غرض د کتابونو له نشتون هم شکایت کوي. د دغه ښوونځي د ودانۍ رغول چارې په تیر حکومت کې پیل شوې، خو روسه نیمګړی پاتې دي. تیات خوانزی زکون کی له حکومت غوړی چې ژر خوانزی ورته جوړ کړي. زموږ همکار په دې اړه بشپړ راپور را لګلې.
د شزینه زده کوونکو د ژغونه د میدان اردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ د سلطان خیلو په کلی کې له هغه سرلڅ شوونځي پورته کیږي چې له کلون رئیس یې چاري نیمګړي پاتې دي. د سید آباد ولسوالۍ د سلطان خیلو په کلی کې د بی بی امینې په نوم د انجونو د لومړني شوونځي ده چې د محل په کښې کې تر شپږم ټولګي پورې شاوخوا درې نیم سوه زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې و سره لمر ته په زده کړو بوخت دي. امینا او حسینا د څلرم او شپږم ټولګي زده کوونکي دي او له دولت څخه غوښتنه کوي چې د دې ښوونځي نیمګړې چارې دي ورته بشپړې کړي.
غوښتنه مې دا ده چې موږ په سمو سمپو کې درس ووایو، سمپونه لوړ شي. دا سمپونه موږ په خور کې کینو، سره نه دی پر دې سمپ پاره دوی باید درسی مخته.
زموږ غوښتنه دا ده چې موږ مسلکي او تجربه لرونکي استادان ولرو او زموږ ته سمپونه جوړ شي. موږ په خارو دوړه کې ناست یو، دا موږ پیغلې چې دا تعلیم یې نه ده کړی باید تعلیم وکړو، تعلیم ته ضرورت لري.
دا چې دا ښوونځي نیمګړې رغېدلې او د ټولو زده کوونکو د ځایدو ظرفیت نه لري، نو د یادې ښوونځي یو شمېر زده کوونکي په یوه شخصي کور کې دلته په زده کړو بوخت دي. په دې کور کې دا زده کوونکي دلته هم صحیح چاپېریال او ټولګۍ نه لري او یوازې د کور په انګړ کې پردې سر راګرځولي او تر لاندې تدریس کوي. استادان یې وایي د ښوونځي د ودانۍ د رغولو چارې تر ډېره پر مخ تللي. که یو حکومت پاتې چارې بشپړې کړي، له باد باران او ګرمۍ نه به یې زده کوونکي خوندي سي. کلیم الله اخلاص د دې ښوونځي سرښوونکي دي او حکیم بیا د دې ښوونځي استاد دي. دوی ازادي راډیو ته داسې وویل:
پاګام سیم پورم مکتب فعال دی، نه شوبې دي، درې سوه شپېتن جینې موږ ته حاضرې راځي اوس، او استادان هم په شخصي لګښت ورته نیولي دي.
د نوي حکومت هم دا غوښتنه ده، تاسو وینئ د حالت د موږ ژوند وینئ، یا د موږ د کلی وینئ، یا چې دا په یوه شخصي کور کې هغه دی یا جوړ شوی دی. هغه موږ دغه نه د خپل مکتب د جوړولو هغه غواړو، تمنا لرو، توقع ځنې لرو، د کتابونه لرو، د پرش لرو، د هغې نه موږ توجه غواړو چې موږ ته اجازه، مکمله اجازه راکړو، د نورو نجونو ته د موږ هم اجازه ورکړو، ځکه چې نجونې د جامعې د ټولنې نیم بار دی، نیمه برخه ده.
د یاد کلی اوسیدونکي وایي په ګرمۍ، خاورو او دوړو کې د خپلو لوړو درس ویلو ته اندېښمن دي، خو وایي څه وکړي مجبوري ده، له وسه یې څه نه دي پوره. اجیدور محمد د سلطان خیلو کلی اوسیدونکي دي. د ازادي راډیو ته داسې وویل:
که ووري، که بادونه وي، خاورې بېچارهګانو په خدای سپېرې میلې روشي دا سال دی چې مکتب لوڅ دی، ځالشتانه چې کینی د مجبوریت موږ ډاګ باندې کینی، ور که باد پیلا کې، که خاورې دي، که دولي دي، کار شي.
هڅه مو کړه چې په دې اړه د میدان وردګو ولایت د پوهنې ریاست له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو له پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو. د سلطان خیلو کلی اوسیدونکي د حکومت تر څنګ له ملي سوداګرو او خیریه بنسټونو غواړي چې د ښوونځي د کتابونو او ودانۍ د رغولو په چارو کې دي ورسره مرسته وکړي.
اوس په اوکراین ته ورشو. د نړۍ اووه سترو صنعتي هیوادونو پریکړه کړې چې د روسیې د تیلو د وارداتو لپاره د روستۍ بیې د ټاکلو په هدف اقدامات سمدستي عملي کوي. دا پر اوکراین د روسیې د غیر موچه یرغل په غبرګون کې د لویدیځو هیوادونو د ګډو اقداماتو یوه برخه ده. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل په راپور کې واورئ.
د نړۍ د اووه سترو صنعتي هیوادونو ډله یا جی ووایي د روسیې د تیلو د وارداتو لپاره د یوې وروستۍ بیې د ټاکلو په اړه له اوږدو بحثونو وروسته پریکړه وشوه چې په دې برخه کې د دوی اقدامات به سمدستي عملي کیږي. جی اووه ډلې پرون د جرمني په الماو ښار کې په خپله سرمشریزه کې ټینګار وکړ چې د دې اقداماتو هدف دا دی چې له یوې خوا روسیه په اوکراین کې د پوځي عملیاتو له مالي ملاتړ څخه بې برخې کړي، او له بلې خوا په نړیوالو بازارونو کې د انرژۍ بیې راټیټې کړي. د جی اووه مشرانو وویل غواړي د دې ګډ اقدام له لارې مسکو ته پر اوکراین د غیر قانوني او غیر مواجه یرغل په خاطر سزا ورکړي. د جی اووه په سرمشریزه کې د شوې موافقې له مخې د سمندر له لارې د روسیې د اومو تیلو او پټرولیم محصولاتو ته به یوازې په هغه صورت کې د تګ راتګ اجازه ورکړل شي چې د دوی له لوري په ټاکل شوې یا تر هغه هم په ټیټه بیه وپلورل شي. سرمشریزې موافقه وکړه چې دا بیه به د څو هیوادونو په ګډون د یو لوی ائتلاف لخوا ټاکل کیږي. یوکرین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په خپل بیگانه وینا کې د جی او ډلې لخوا د روسیې د تیلو د صادراتو د پیرلو لپاره د دې نویو محدودیتونو د پریکړستاینه وکړه او ویل ماتل ټولو ته دا خبره وریاده کړې ده چې که اوکرین خوندي وي نو ټوله اروپا او دیموکراتیک نړۍ به خوندي وي. خاغلی زلنسکی زیاته کړه چې د دې میکانیزم عملی کېدل به مهذب هیوادونه او د انرژي مارکیټونه د روسیې له دوارخیز یرغل څخه خوندي کړي. پر اوکراین له یرغل وروسته د روسیې د تیلو په صادراتو کې د وقفې له کبله په ټوله نړۍ کې د تیلو بیې لوړې شوې چې په نتیجه کې نه یوازې د بېوزلو بلکې د شتمنو هیوادونو اقتصادونه هم اغیزمن شول. جی او ډله وایي چې د روسیې د تیلو د محصولاتو د بیو لپاره د حد د ټاکلو په پایله کې به د انرژۍ د بیو پر وړاندې د روسیې لخوا د جګړې اثرات په تیره د بېوزلو او د متوسط اقتصاد لرونکو هیوادونو لپاره راکم شي.
لا خبرونو ور اخوا
اوس هم چاپی نړیوال رسنیو ته کتنه لرو.
د هرات ښار د گازرګا جامع جمعه د خطیب مولوی مجیب الرحمن انصاری د وشلو مسلې ته یو لړ نړیوالو چاپی خبرونو توجه کړی ده. انصاری د طالبانو پلوی وو. میل آنلاین لیکي انصاری د طالبانو لبیا واکمنی مخکي د طالبانو یو لړ سخت قوانین په هرات کې پلي کړی وو. میل آنلاین وړاندې د نیویارک ټایمز د یو پخواني راپور په استناد لیکي چې په هغه کې په هرات کې د دې سختو قوانینو د پلي کېدو لپاره د انصاری د پلویانو غزمې ته اشاره شوې ده. میل آنلاین بیا لیکي انصاری چې سشکل د طالبانو د دشمنانو د سرپرې کېدو غوښتنه کړې وه په یو لوی چاودنه کې ووشل شو. د خبرونې اشاره د انصاری هغه وینا ته وه چې په کابل کې د دینی عالمانو غونډه تکړه وه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویل چې انصاری پرون د جمعې د لمانځه پر مهال ووشل شو. میل آنلاین د هرات د پولیسو د ویان محمود رسولی په وینا لیکي انصاری له خپلو یو شمېر ساتونکو او ملکیانو سره په چاودنه کې وشل شوی. په هرات کې یو مدني فعال رفیق شهیر ازادي رډو ته وویل چې انصاری د خپل دریځ له امله مخالفان هم لرل. د شهیر په وینا انصاری کلونه کلونه د خواجه عبدالله انصاری د زیارت ترڅنګ د گازرګا په سیمه کې ژوند وکړ. هلته یې مدرسه، فرهنګي مرکز او راډیو لرله. د لویدیز یوې بلې خپرونې انډیپندنت ورځپاڼې بیا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو وضعیت ته کتنه کړې ده. د ورځپاڼې د لیکنې له مخې د طالبانو د بیا واکمنۍ په موده کې په تیر څه باندې یوه کال کې د ښځو آزادۍ په افغانستان کې له منځه تللې دي. وړاندې په دې مقاله کې راغلي دي چې د طالبانو د بیا واکمنۍ په ترڅ کې نجونې له زده کړو بې برخې شوې او ګڼې په کورونو کې ایسارې شوې. ورځپاڼه د مرزي بابکر خیل په نوم چې یو وخت یې په افغانستان کې قضایي چارې مخته وړي او اوس د بریتانیا په مانچستر کې ژوند کوي لیکلي دي په افغانستان کې د ښځو لپاره هیڅ راز هیله نه تر سترګو کیږي. د انډیپندنت په باور میرمن بابکر خیل په دې نظر ده چې افغان نجونو او میرمنو د سترګو په رپ کې هر څه له لاسه ورکړل.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس په غزنی ته ورشو. غزنی د افغانستان د ډیرو ولایتونو په پرتله زیات انګور لري، خو په غزنی کې ډیر باغوانان وایي سګنی و روختونو او سیلابونو یې د باغونو ټول انګور خراب کړي دي. شو زیات په دې راپور کې وره
د مز باغ و تیر کال تقریبا 400000 افغانیو کشمش هم خرڅ کړي و تیر نه، او سس کال خو مې هیڅ فکر نه کیږي چې یو لکم پرکې ځکه ټول خراب شو.
عزت الله نصرتی د غزنی قرباغ ولسوالۍ د پیروګي کلي اوسیدونکی دی. نوموړی وایي زیاتو ورښتونو او سیلابونو یې د باغ انګور له څلور درې برخې وراسته کړې دي. هغه زیاتوي سیلابونو دومره زیان ورسولی چې په باغ سژنۍ لګولی لګښت یې هم نسي پوره کولی. دی وایي د کال خواري خړو اوبو یوړه. د اندړو ولسوالۍ د عادین کلي اوسیدونکی نیک محمد هم له ورته برخلیک سره مخ دی. نوموړی وایي سږ کال مرغۍ نه ورڅخه شړي ځکه دغه وراسته سوي انګور مرغۍ هم نه خوري.
تاسو وینئ کله چې بانګور پخېدو نو مرغۍ به پیاوله کېدې. د هغوی د مخنیوي لپاره به خلکو نشانونه ښودو تر څو مرغۍ پیاواله نه شي او ویې نه خوري. ولې سږ کال دومره زیانونه ورته رسېدلي دي چې حتی مرغۍ یې له نسي خوړی. مکمل فصل له منځه تللی دی، مکمل حاصلات له منځه تللي دي، هېڅ شی پکې پاتې نه دي.
غزنی د هیواد د ډیری ولایتونو په پرتله زیات انګور لري، خو سژنیو زیاتو ورښتونو او د دغه ورښتونو له امله راوتلو سیلاونو دلته دغه انګور سخت خراب کړی دی. عنایت الله عظیمی بیا د ګیرو ولسوالۍ د عبدالله خان بابا کلي اوسیدونکی دی. دی هم د سیلاونو له امله د وراوښتو زیانونو څخه سر ټکوي.
سګنی بارانونو او سیلابونو د نورو ځاني او مالی زیانونو ترڅنګ د انګورو باغونو هم ټول تباه او برباد کړي دي چې سخت تاوانونه ورته ورسول. تیر کال به چې موږ د همدغو انګورو له باغونو څخه کوم عواید ترلاسه کول، سکل هغه ټول خراب شوي دي. موږ له حکومت او ترڅنګ له ټولو خیریه موسسو څخه غواړو چې له موږ سره په دې برخه کې مرسته وکړي.
دا یوازې د ګیرو قرباغ وندړو ولسوالۍ اوسیدونکي نه دي چې د انګورو باغنې سیلابي څپو زیانمن کړي، بلکې د غزنی مرکز تر څنګ دغه ولایت په اتلس ولسوالیو کې پر باغونو بیا بیا د سیلاونو خړې څپې راغلي چې دغه خړو اوبو د ډیری باغونو انګور وراسته کړي دي. خو ټولنیز پالان وایي نه یوازې دا چې انګور، بلکې دلته د خلکو ټول کرنیز حاصلات ضایع سوي. د طالبانو حکومت او مرستندوی موسسې دي له زیانمنو سره مرستې وکړي. عزیز الله قادری.
غزنی ولایت ولسوالۍ کې د دوامدار بارانونو د کابل د انګورو باغونه بشپړه او راسوي دي، او د باغو مالکانو ته سشکال سخته ضربه رسیدلې ده، او د دغه بارانونو د کابل نور د خلکو کښتونه هم زبل شوي دي. خو لوی صدمه یا لوی ضربه د انګورو باغونو ته رسولې ده.
دغه باغوانان چې د سیلاونو له امله راوښتو زیانونو څخه کړیږي، نو د طالبانو حکومت او خیریه موسسو څخه د مرستې غوښتنه کوي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې مرستې به ورسره کیږي. په دغه ځای کې د کرنې ریاست سرپرست مولوی اکرام په دې اړه ازادې رادیو ته وویل:
د زراعت وزارت خوا څخه هر ولایت هدایت دی چې تاسو سروي وکړي، بیا متضرر کسانو لیستونه محکوهو مشتراکی را معلومی کی. نو وز مجدری تیم ایحات مکرر کردی دی پا مختلف صحوی که دیخ پل سروی کی آغا دا دیکانان و باغون هم گوری هر کسم باغون چیه.
پا تیرو شاوخوا 15 کالو که دا غزنی ولایت دا دیرای سیمو دا انگرو باغون دا سخت و جگلو، خو سش کال سی جگل ما کفاسوی سرپسی سی لابونو زیاد زیان نورالا ولی.
و سمرزو ستاسو لندو پیغامونت.
السلام علیکم، نوم می حقانی د هلمند ولایت نه. زما دا غوښتنه ده چې دلته په هلمند ولایت شاول په سیمه کې د مخابراتي شبکې خاص کار نه کوي. موږ غواړو چې دلته د بیسیم خدره یو سلام په احترام.
یاره د ولایت د رګریشن او د شرکې سوز څخه د ماجرونو څخه ما پیغام دی ورور سیږي. موږ سره دا یو کار کیږي، هیڅ کومک نه ده سو په ټول افغانستان کې کومکونه سوي موږ سره نه دي سوي. السلام، موږ په دا ما پیغام دی ورور سیږي. ز سمې ولایم د یارات ولایت د ماجور څخه غږ
د هلمند ولایت د نصراج د ولسوالۍ څخه دا خبره کوم. موږ خلک ډیر په عذاب دي، دغه د ولی میراو چې دی دغه سرنګران یا در مر سره د ولایت خلکو سره ډیر ظلم کوي. پلا د طالبانو په زړه تاریخ سره خوندزاده اوس بیا داسې ظلم را سره کوي. موږ پیغام د لوټپور چارواکو د لوټپور مشران ته وسی ورسیږي چې در مر غم وخوري. موږ سره د ظلم ملکی د اشرف غنی او د کرزی په کلو کې یو وخت دغه والا پر موږ نه وچه په 15 په شپږ ورځې د اگر ټول مسلمانان د سنگینه څخه رنیول راځه بیا د لشرګا پر دا اگر د وچه په 15 په شپږ ورځې خو د کجکې څه دی او زه دوباره الهه کې هغه دی تیر کې واپس موږ راغله روبې د مشترک یم موږ څه دغه وکشتنه ګرځ دراو چې کلا کړل.
السلام علیکم، زما نوم عبد الله سرحدی د ازادي کار ازادي رادیو کارکونکو د زما سلامونه ورسیږي. بعد له سلام زما د انصاری صاحب په شهادت باندې ډېر سخت خوښنه یم. طالبانو مې دا خواهش ده چې دغه علما او دغه مشروطو امنیت ته تکیه اوس خو نه جنګ ستنه نه جګړه ستنه شي نه ستارته ستاسې په واکې دي او تاسې داسې نارې اوسې موږ داسې امنیت راوستلی ده او داسې دغه کړی دي چې هغه په یو مسجد کې راولاړیږي د ایشانو له لاسه یو عالم شهید کیږي. نو اوس خو جمهوریت کې خو نه یو عالم ول کېده نه یو داسې دغه په مسجدو کې پټاونه کېدو دغه جمهوریت خو تاسې د خلک نه پریښودو چې ور پټاون تاسې کول دغه هم تاسې کول اوس خو شعی نست نه جمهوریت ته نه امریکایان ستاته ستاسې په واک کې دي.
د خبرونه په دویمه برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې خبرونه د خلونو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی چې په پاکستان کې د سیلابونو بهیر په گاونډي افغانستان کې خلکو ته د خړو درسولو پر هڅو ناوړه اغیز کوي. د خړو د نړیوال پروګرام د پاکستان د څنګه مشر کریس کای پرون په جنیوف کې د ویډیو کانفرنس لاري خبر اعلان تو ویل، اوس مهال دوی نه یوازې په پاکستان او په مجموع کې د غذایی موادو د کمښت لکه بلکې په افغانستان کې د مرستو درسولو پر بهیر د دې چارې د ناوړه اغیز په خاطر هم اندېښنه لري. هغه لیکي چې پاکستان افغانستان ته د مرستو د رسولو مهمه لار ده.